ستړي مشه د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون پرې خبري خبرونه کې د تزه رحمان بنره
او زه نو شروان کلندر
ستړي مشه وایو نن د جون ولسم نیټه ده دا په پاکستان کې شپې لس افغانستان کې نه نیمه د امریکا په سرخار واشنگتن ډي سي کې د ورځې او بجدا او زه د وړاندې کوم د خبرونو سټکی
د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان چارواکي وای چې د لسو ورځو وروسته د شمالي وزیرستان په خړ کمر او شاوخوا سیمو کې کرفیو لری کړی شوی دا او خو وای چې د شپې په محل باندې به کرفیو موجود وي
او د پاکستان پوز ویلی دی لیپټنن جنرال فیض احمد د ملک د استخباراتي ادارې نوې مشر ټاکل شوی دی په دې موضوع باندې تفصيلي رپورټونه درکو
او بلخوا په قطر کې د افغان طالبانو د امریکا ترمنځ د خبرو اترو ووم پړاو پیل شوی دی د ترڅنګ د افغان طالبانو د قطر دفتر یو مشر عبد الغنی برادر چین ته رسیدل دی
دا اوس وخت د خبرونو سرټکی د خبري خبرونه تاسو په فیسبوک وی او ای ډیو باندې هم کتې شئ زموږ ویب سټ ته www.voanews.com را سره اوسه
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
ما چې نو شروان کلندر صاحب زموږ سره نن میلمه دي او د هم خبرونو لره ویل راغلي دي نو د هم تاسو په کیمرا کې خوښ شي خبرې ترې جوړې روان نو شروان کلندر صاحب دا اوس دا سده چې تاسو کا ورډونکو ته وای چې دا د وزیرستان کې چې کوم کرفیو وشه مالو وزیرستان کې نو د دې په لړ کې خلک فکرمند چې دا وسومشته ختم شوی دا چا په پوسټ تیار کړی دی
بالکل دا خبر یا دا خبر موجود دی اوسه پوره خو په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې د دې له سر وروسته په خړکم روشه خواسیمه کې د کرفیو چټکړه د خدای ور سره ویل دي بنیر صاحب چې د شپې په وخت باندې د کرفیو موجود وي نور تفصيلي عدنان بیٹن
هغه ریپورت تیار کړی دی ها سمه
د افغانستان سره په پوله پرتا د پاکستان قبایلی ضلع شمالي وزیرستان خړکمر په سیمه کې لاس ورځي ورسته ګرځبندیز لري کړی شوی د پداسې حال چې د تیرو درې ورځو راسي په ټولنیزو رسنیو د یاد ګرځبندیز پر ضد کمپاین روان شوی وو د شمالي وزیرستان انتظامیه ویلي په سیمه کې په ځکړې شوی ګرځبندیز لري کړی شوی دی خو د شپې پر مهال به د ماښام تر سهاره کرفیو یا ګرځبندیز په ځای وي انتظامیه ویلي په علاقې کې د امنیت لپاره پورته کړی شوی ګامونه به په خپل ځای په ځای وي او په علاقې کې د امنیت ټینګښت لپاره د اف سی او پوز اضافي نفری په ځکړې شوی دی په خړکمر سیمه کې ګرځبندیز وروسته له هغې لګول شوی وو چې د جون په ومې نیټې په یو چاودنه کې د پوځ درې افسران او یو سرتیری وژل شوی وو د سیمې وطن ناصر ډیوه سره په خبرو کې وویل په خړکمر سیمه کې بازارونه په بشپړ ډول خلاص دي په سړکونو ګاډي روان دي په بازارونو کې ګڼه ګوڼه وه او خلکو د ضرورت شیونو خوراکي توکي اخستل هغه زیاته کړه خړکمر په زیاتره علاقو کې تلاشۍ پوسټې زیاتې کړې شوې دي د خلکو شناختي کارتونه قتل کیږي او په علاقې کې زیات امنیتي سرتیری پر ځای دي
کرپیو ختم دا بس سمندین امر وړل دونم سره وړل هر شي سمندین امر وړل واسي مارکیټینا خلوص ول بازارینا هر څه سره وړینا کولال شو بازار کې مارکیټینا کولال شو دي بس ګاډي چالیږي کرپیو متا سوي دا ایس دا خام په تلای وڅ کین دا چا دونینا و ته شي شي سمندین سره ختم شي خوراکي تو کی دا چا نوی دا خار کر و تلای و تلاشي کی خاري کار چ کوي
یو بلتن محمد نور چې د خړ کمر ډوګه مچاخیل سر تړاو لري وی ویل هغوی په علاقه کې ګرځبندیز اوس هم په ځای دی، خو یو څه نرمي پکې شوې ده. زیاته کړه خلک چینو ته تللي او اوبه راوړي، خو ډیر خلک بهر په آزاده ګرځېدو ته نه پرېښودل کېږي. محمد نور وویل دوی په غرییزه علاقه کې اوسېږي، څاروي ساتي، سهار غرونو ته څاروي بوزي او ماښام یې بیرته راولي. خو په دغه غرییزو علاقو کې ګرځبندیز اوس هم په ځای دی چې له امله خلک نشي کولی څاروي بهر وباسي، او که چا څاروي بهر ویستې دي اوس یې بیرته راوستلو نشته. هغه زیاته کړه د علاقې خلک د خړ کمر بازار ته سوداګانو لتلل، خو په چیک پوسټو بیرته ستانکړی شوي او دوی ته ویل شوي چې ګرځبندیز یا په ځای دی.
نو نرمه دو کار پی خو صرف دوګه مچان دی کار پی زیوتا دو دا خلک غوګانې دی داغه په غرونو کې باس بند پاتې دي، ځکه چې میش خدا سه غره خلکی او هو غره نه ته بیز دی ځکه سه دا دوله غره تلا کې کی سی دی ایس سیکورت لاین سی ځکه چې په غرونو کې خو ځان دی هغه چې دل مرزه چې کورونو کې سیان نستا او بنستا هغه بهار دلته دا چنینا او بوري دا سه حالات کې مونږ ګریو خو سبا یې دا خړ کمر چې کوشتا موټر سیکل تلی خل بګون ته سامان دی روړو یا دې مورانه ته دوايان روړې خو خړ کمر نه ورته لې چې دلته کار پی د مرزا بیا چرونه سي دغه مچاواله
د شمالي وزیرستان خړ کمر هغه سیمه ده چرته چې پوز ویلی وو دی وم جون د پیشنه څو ورځې وړاندې په علاقې کې د لټون عملیاتو پر مهال څو شکمن کسان نیول شوی وو او پوز په وینا پتیرې او میاش کې په دغه سیمه کې د تازه پیشې د وژل سوي عسکرو په شمول لس سرتيري وژل سوي او 15 دیر نور روبل سوي دي د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشان نه د 45 کیلومتر لري لویدیس د خړکمر په علاقه کې پښپګوستو مای په پوزي چک پوسټا د دزو ایو پیشه رامسته شېوا پوسټور لګولې او چې د کمی اسمبلی د دوو غړو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ غړو خلکو د شکمنو کسان د خوشي کولو لپاره په سیمه کې په پوزي پوسټا بریټ خړای او د پوز لخوا په ځوابي دزو کې بیا درې بریټ کوونکي وژل سوي او 15 پوزیانو په ګډون 15 کسان ژوبل سوي هم وو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غدریز ردوی او وای په احتجاج کوونکو پوز نیخ په نیغه ډزې خړې وي. د یادې پېښې په اړوند د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر په خپل راپور کې بیا ویلی وو چې د خړ کمر په پېښه کې 14 کسان وژل سوي او 15 نور ژوبل سوي. د خیبر پښتونخوا د وژل سوي او د ژوبلو لپاره بیا د مالی مرستو اعلان هم کړی وو. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د پاکستان د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر یا دوونه د مخې په خړ کمر چک پوسټ باندې د پوز او د ځای خلکو ترمنځ د انخطو رستو نیول شوی وو او نن په بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شوی دی. بنو کې عدالت ته وړاندې کېدو په وخت د خپلوان هم ورغلي وو او وکیلان او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي هم ورغلي وو. ګورو چې د علي وزیر په قضیه کې نن په عدالت کې څه وشو. عدنان بټنی هم دا رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان د کامی پارلیمان منتخب شوی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر نن په بنو کې عدالت ته وړاندې کړی شوی او بیا بیرته پېښور مرکزی زندان ته لیږل شوی دی. علي وزیر په 25 مئی د شمالي وزیرستان خړ کمر د پېښې پر مهال نیول شوی وو. د نوموړي وکیل مرید حیات دفاع ته وویل علي وزیر نن په بنو کې عدالت ته وړاندې کړی شوی، خو جج یا قاضي عدالت کې موجود نه وو ځکه هغه د قضیې اورېدنه ونه شوه او بیرته جیل ته لیږل شوی. هغه وویل د علي وزیر عدالت ته بیا وړاندې کېدو لپاره د روانې میاشتې جون 3 نیټه ورکړې شوې ده.
یاره 20 تاریخ شو دی خدای خو جوډیشل تاریخ تر وړو سی خو علی وروړو محسن نور وروړو او بل دغه دا چې هغه د جج سي په چټي باندې علی لوړو بیا جوډیشل تاریخ یو کنه لوړ بیا پېښور تا صرف تاریخ ډېر چین شو دا مو محسن 19 تا پېښیدو محسن خو لیټ جیل تاړو
په علی وزیر تور دی چې د مې پښبګ وسته منېټه هغه او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی بلغړی او د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ په مشرۍ غنو خلکو د خړ کمر په پوزي پوسټا بریټ کړي او شکمن کسانې خوشی کول. د خړ کمر په پوزي چیک پوسټا بیا ډز شېوی او مرګ ژوبلې پکښې رامنځته شېوی او د پی ټی ایم مشرانو د پوز تورن رد کړی وو او ویلی وو په پور امنه احتجاج کوونکو د پوز لخوا نیغ په نیغه ډزې شوی. د یادې پېښې وروسته په علي وزیر محسن داوړ او د دوی سره په 9 نورو کسانو د قتل اقدام قتل د پوز پر ضد د خلکو راپارولو په شمول د سختو جرمونو د مادو لاندې لس مقدمه دشکړې شوې دي. علي وزیر په 28 مئی د بنو د ترهګرۍ پر ضد عدالت ته وړاندې کړی شوی وو او عدالت بیا سی ټی ډي پولیس ته د اتو ورځو لپاره په بدني ریمانډ ورکړی وو. علي بندي وزیر اتورزی ورسته یاد عدالت ته وړاندې کړی شوی او سی ټی ډی بیا د هغه د بدني ریمانډ د وخت غزولو غوښته کړو خو عدالت دوی په جوډیشل ریمانډ د پېښور مرکزی زندان ته لیږلې وو. د علي وزیر ورسته موسن داور بیا په 10 مئی خپل گرفتاری ورکړې وو او عدالت هغه د لس ورځو لپاره بدني ریمانډ سی ټی ډی پولیس ته ورکړې وو او په دویم ځل عدالت دوی هم د پېښور جیل ته په جوډیشل ریمانډ لیږلې او د هغه د عدالت ته وړاندې کېدو نیټه نن سم جون دی. درې ورځې وړاندې پاکستانی مطبوعاتو خبر ورکړی وو چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته د پیپلز ګوند پلاوی خواست کړی چې د محسن داوړ او علي وزیر پروډکشن آرډر دې ورکړي، خو اسد قیصر د پروډکشن آرډر ورکولو څخه انکار کړی. د قانون تر مخه په پاکستان کې د پارلیمان کوم غړی نیول شوی وي، سپیکر دا اختیار لري چې پولیس یا د جیل چارواکو ته امر وکړي چې د پارلیمان غړي د اسمبلی غونډې ته راولي. عدنان بیټنۍ، ډیوا بنو.
پدلر کې یو بل رپورٹ دا چې د پی ټی ایم د مخکخ مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر چې نن ترهګرې زد عدالت ته وړاندې شوې دي، جج نو په دې وجبان دغه مقدمه دراتلونکو شاله مې نیټه پورې ملتوي شوې ده، خو پر خلک نیوکه کوي چې آیا جج ولې موجود نه. نو په دې اړه باندې ځنې قانوني پوښتنې د ډیوا ریډیو همکار رحمان بنیری صاحب په سیمه کې وتلي قانون پوه سلیم ایڈوکیټ نه کړی دي، هغه ورته دغه خپل قانوني نقطې صدا سي واضح کړی.
خبردار چې د پاکستان څنګه دا صرف د وکیلانو ګناه په دي کې نه زمونږ څه ځای کنه چې د پاکستان د دې تاریخ چې کنه دا ډېر تابلا کنه د پاکستان کې په مختلف حوالو سره په دې ځند وخت کې پاره خبره نشي کېږي چې په تاسو په خپل پروګرام کوي یا بزر درته وم. او دې کې بنیادی خبره ده چې د پښتو متل له سجران دا ورانه دا اوس دانه لمبي وي. دلته دا د وکیلان تاریخونه بدلی کنه نو سهار زه های کورټ ته چلا شي، های کورټ ته نن سبا 8 بجې ټایم دی، 8 بجې او د های کورټ هر یو جج چې کوم دی 10 بجې راځي، 10 بجې راشي چې راشي نو بیا چې کیسونه اخلي یو لوی لیست ته لګیږي لوگوں نے کار رکی اور نور کے سو ہوئی تھا لفٹ اور سو لفٹ اور لوگ کچہری ججانو خپل کار پر ٹائم کھولے اور پر ٹائم والے عدالتوں پر رکھ لے یا زتا سر ہائی کورٹ خبر کو مو سپریم کورٹ خبر کو لوور کورٹ چیدے اگا خود یا مزیدی اگے کے خصوص پر وقت پانے کار نہ کی اور صرف دو وکیلانو کچہری ججان کار کئی کنا نو وکیلان سو کی مزدورانی اور خلق نے پیسے اخلی جو وکیل و توجہ وکیل راہ والا وقت کے سو کنا بیا وکیل خپل موکل ته سنشي ویل بیا خامخا باغ تعذیری بیا غته انکار نشي کولی ځکه چې فیس یې غستی اجرت یې غستی مزدوری یې غستی. نو دی دا های پروفایل کیسز نه علاوه چې کوم عام کیسونو می ټول کیسونه په دې کې زیات تر ګنا چې کوم دی دا د پریزایډینګ افسرانو چې کوم ناسي ماته سوې د های کورټ ججانم چې کوم دنو په ټایم باندې عدالتونو ته ناراضي ګنټه ګنټه نیمه ډېر ډېر ګنټه لیټ راځي. دا تاسو ته بحیثیت وکیل چې زه روزانه په عدالتونو کې پیش کیږم زه تاسو ته خبره کوم، تاسو بل وکیل نشي کولی زه درته کوم.
ما مومن دا لیدلی دی لکه د ډاکټر شکیل افریدی کیس ته پکې وکیل اکثرا تاریخ اخلي حاضر نشي، د غرنګ نور کیسونه دي لکه اوس پکې د قابلی علاقو شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان چې کوم ایم ان ایس دی قومي اسمبلی غړي د هغه وکیلان چې دي هغه هم داسې کوي چې عدالت نه حاضرېږي په لوی نور لوی کیسونو کې بلا ډېر مثالونه دي. نو دا غني په قانون کې سقم دی
کم چا سره برډن ډیر دی او ډیر کیسونه اخلي کنه. نو هغه وکیلان چې دي نو هغه باندې چون کې یو وکیل د ورځې لس کیسونه لس کیس به یو وکیل څنګه کوي؟ جونیئر وکیلانو ته کیسونه نه ورکوي، حالانکه جونیئر وکیلانو ښه ټیلنټډ وکیلان شته. او دا چې کوم غټ غټ وکیلان دي نو دوی کیسونه واخلي او دوی بیا کیسونو ته خپل نه حاضریږي، خپل شاګردان لیږي او تاریخونه بدلوي. او دا ډیر غټ وکیلان دي، دا ډیر لږ پرسنټیج دی چې کروڑونو روپو کې کیسونه اخلي په سپریم کورٹ کې پای کورٹ کې.
دا سي کم یو وکیل بیا بیا ناراضي مقدمه ته او هغه د خپل مخالف وخت غواړي چې نور وخت له ځای کې دغه خلاف یا دغه په ضد عدالت څخه کولی شي
هغه پاور اف اٹارنی کینسل کولی شي او دغه موکل ته چې کوم دینو ډایرکشن ورکولی شي چې په دې تاریخ کا خپل وکیل پیش نکو نو که چیرته د استغاثي وکیلی استغاثي کیس نو بیا به د سټیټ کونسل کوي هغه دلته موجود دی او که چیرې ستاسو ډیفنس نه کوي د ملزم طرف نه یو موکیلی چې هغه خپل ملزم خلاصوي ډیفنس کوي
هغه ته بیا ویلی شي چې بیا عدالت سره دا اختیار شته چې یو کونسل ورکول شي عدالت هغه ته.
ډیره مهرباني سلام خاص چې موږ سره خبرې کولې.
مهرباني.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
بنو کې علي وزیر وړاندې شو خو عدالت کې جج نه و. په پاکستان کې سیاسي تاریخ څخه پاتې شوی دی د مقدمو د سیاسي او پای کې د چا چا لاس وی پدی اقلا یو پښتون دانشور او سیاستمدار افراسیاب خټک سره په واشنگتن ډي سي کې د ډیوه خبريال بیرسخانی عمرکه کړی دا هم دغه مهمه پښتنه دي کړی درازه چوي او ورو
خټک سیب ډیر زیات مننه د وخت را کولو. خټک سیب تاسو نن په خور جیل ته تللی وای او هلته چې کوم دا د قامی سملې دوه غړي دي د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان علي وزیر او محسن داور دا غوی سره ملاقات وشو. نو دوی د خپل حال په اړه تاسو ته څه ویل؟ دوی سره زیاته وهل ټکول خو نه دي شوي.
اته راغی چې موږ نن تللی یو وکیل سنگین خان روکیش او فعالی نومو مینا کابینا د چې کومه ډېر فعال غړي ده او نور چې په کسانو سره موږ لارو او په خبر جیل کې مو ملاقات وکړو علي وزیر او محسن داور امینګان چې د وزیرستان دي او د پی ټی ایم مخک خان دي د وسره ملي نه کتنه وکړه. نو دوی په بدو شرایطو کې نیول شوی دي. علي وزیر خو خصوصا په داسې وخت کې چې کله هر کمر کې ډزې وشوي او بغیر اشتعال نه او بغیر د بسینه د ریټیر مسله خلکو باندې به وسري خلکو باندې سرکاري قوتونو ډزې وکړي او پکې ډېر خلک مشو. نو هغه اردو کې هغه نیول شوی دي. نو هغه وخت کې نیولو کې تشدد او دا خبرې وی او شوی وی محسن چې دی هغه بیا څوک دی وروستو نیول شوی دی د جرګې په نتیجه کې او خبرې ترې شوي وي. نو هغه دا نیول شو هغه نسبتا په آرام کې شوي وو. خو دا چې جیل کې دي ساتلې دي نو سختي ورسره دا کړې ده چې نو ریډیو ټلویزیون نه ټلیفون په نوسته خو دې شوی. نو دا ملاقاتونه هم ورسره نه پیری نن دا و چې زه خو کې د پارلمان په خانه غړی ما او د سېنات د پښیلې کمیټې رئیس پاتې شوی یا چیرمن د سېنات د هیومن رائټس کمیټې پاتې چیرمن او ماته مې زړه تراکو خدای دې چې ملاقاتونه سم خلک نه وبي دي او د علي وزیر نه بوتل او بنو ته سهار. نو هغه د پولیس په یو بند ای پی سی یعنی چې دا اغه دی بند غاډه چې وی دی دا چې دا کی دا چې کله خراب نه ده چې د ګرمۍ کې سره برو تلاش شو راشي په کاری کې هغه څه چې بند دي کړه خو لسی شي خاصي یې سره قدرتي هوا واخلي. نو پر حال داسې مشکلات یعنی په یو قتل کو سره نه کیږي د پارلمان غړي دي په کار دا و چې دوی به تر سولوشن ته کړې وي نور ملکي داسې کیږي مګر دې سره چې نه کیدای چې وکړ دې یعنی پښتنو چې کوم اسمبلی ممبر دی پارلمنت غړي دي نو ابو شرا ډیر په څلو کې دي دلته اسمبلی کې نراولي تاسو ګورئ دلته بجټ منځوريږي بجټ کوي خبرې دي مګر د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان منتخب نمائندگان سره نو وسته شو او سپیکر هم به اختیاري اظهار او سپیکر خو صافیانو ته وویل چې ما سره اختیار نشته نو تاسو چې اختیار شته په سپیکر په کوڅه ما سره دی د کوڅه په فرق سره کیږي چې دی ایوان د پارلمان د غړو د حقوق حفاظت کول شي او بیا د سیاسي پارټي بلاول بوټو باید چې سره مشکوې ده چې هغه غوښتنه کړې او غلی اختر منګل قومي اسمبلی کې غوښتنه کړې او نورو پارټو هم د قومي اسمبلی کې غوښتنه کړې او خصوصا دا یعنی تاسو ګورئ چې شهباز شریف سره د اپوزیشن لیډر ځانته وایي نو هغه هم هغه غوښتنه کړې چې څنګه دا څنګه راولي یو قسم ته په څنو ووټ په ووټ حساب نه دی پارلمان غړي ته په غړي ته حساب نه دی او د ریاست کې هغه درې مې درجه خاري اته په دې خبره دی خپل چې د وګړو چې د وګړو پارلمان غړي دی هغه الان کې په ټول دنیا کې پارلمان غړي چې ونیول شي د بیا چې موږ برشل لگانو په جیرو نه کتلې وي او یې سره زیات انساني سلوک کیږي مګر دوی سره پابندۍ پیډې دي او دنیا نه کټ بهر مگر دا ورسره باید وایم چې دې حوصله لوړې دي هغه دې تکړهوان دي خپل غرونو په شان وړې حوصله هغه ویل چې دا مبارزه دا وایي چې جوړ نو دري او کدی مونږ ځي و مته ځي ان شاء الله مونږ په خپل خلکو سره وګرځو لاړی جنگ خلاف تروریزم خلاف ګورمن او عدم تشدد باندې په خپل مبارزه مو جاری کړو
دا سیس قسمه تاسو د دې سره د دوی نه سمل کړل یا سموته واورې دل یا چې ګندې سره روغی جوړې څه خبره پکې کیږي چې ډیل هم څه رابطو کې سره سوچتا کنه
نو تر اوسه پورې خو ځکه بس ښکاری چې د پښتنو مزه یې راشي بس بیا دې حل لارې چې هغه ټوپک او تشدد دی او دیول دی او جیلو نه دی یعنی دې خبره تر لارې خو دې خبره نه کیږي تاسو په پام کې خبره کیږي نو دې لکه چې لکه کبایلي خړې نو وی وی چې کبایلي جرګه وته کې نه راځي دې په ولا دا خبره دې سم وکړه هغه چې خبره زموږ دي حقوقو دا کوم عین کې لیکلي دي بیا د پارلمان غړي دي دوی سره کوم فرق خبرې کوي په کاغذ چې سیاسي خلک یا د حکومت چې کوم جمهور خلک یې هغه سره خبرې وکړي او دا اوس پورې خبرې نه شي او تاسو ګورئ چې یعنی کوم سیاسي حکومت یې هغه خبر نه وي او ځان نه خبرې چې هر کومه کې څه وشول د پښتنو وینه ارزانه ده چې هغه دوی شي او څوک دې پښتنه نه کوي غټ نه کوي تحقیق نه کوي مته هیڅ وکړي یعنی چې دا حکومت کا دعوی رښتیا وی دی یا د سیکم سکیورټی ادارې کې دا وی دعوی رښتیا وی خو تا هیڅ ولې نه پېتا چې تاسو څه هغه خلک څه چې تاسو لکه لا وکړه نو ارزال چې په څو سبې دې ته دی او دا د سلوکی چې دا یو قسم ته هغه څه کې د غوسه زیاتې مخکې دې زیاته کړې د لاس کاله په ری ظلم جبر یو تور شپې کې کړې دا خپل د سکیورټی ادارو ډیر په چرانه وو چې او دې څه کې ظلم شوی زیاته شوی اوس نو ظلم کوي نور زیاته کوي
نور دل کو د خبر پختونخوا اسمبلی کې به د خبر پختونخوا حکومت سباله بجټ وړاندې کوي خو دا بجټ په دې لحاظ سره ډیر زیات مختلف او اهم دی چې د نوې شامل شوی کوم ضلع دی یعنی په خوانی قبایلی سیمه د هغې لپاره به هم په اول ځل باندې په اسمبلی کې بجټ وړاندې کیږي په دې اړه باندې را سره یو رپورت د ډیوا همکار خبریاله سادیا قسم شاه شریکوي
د قبایلی علاقو په تاریخ کې په لومړي ځل د دې علاقو ترقۍ لپاره سالانه بجټ یا بودیجه به صوبا خیبر پختونخوا اسمبلی کې سبا وړاندې کیږي په صوبا خیبر پختونخوا کې زمشوي د قبایلی ضلعو لپاره به 1.25 ارب روپۍ سالانه بجټ د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي خو له بده مرغه د نورو علاقو ایم پی ایس به د خپلو علاقو او د خلکو ضرورتونو مطابق په بجټ بحث کوي خو د قبایلی ضلعو په دې اسمبلی کې څه نمایندګي نشته آیا د قومي اسمبلی د قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکي غړو نه په دې بجټ باندې څه مشوره او صلاح شوي د کرم ایجنسی ضلع سره تعلق لرونکي ایم این اے ساجد توری وایي
په دې باندې موږ ډېر افسوس خبره کوو چې کما 148 بلین روپۍ دوی دایي چې موږ هغه سره خبرې روانې دي مطلب دې چې فیډرل حکومت دې موږ ورکو نو هغه څه مطلب دې چې موږ دا کلیر نه ده دا کوم پیسې دوی ورکوي دا کم مت کې ورکوي دې صرف مطلب دې پرنټینګ کې راغلي دي بوک کې راغلي نو هیڅ ډیټیل وسره نشته دي دې حواله سره پی ټی آی والا نه ورکا دي او دې ته دې باندې مشوره نه کوي موږ سره خبره نه کوي بالکل به دې موږ باندې مخالفت هم کوو او دې باندې موږ څومره باندې فلور باندې خبره کوو چې دا موږ ټول کوو
یو سیدون کې ذوالفقار علي وای د بلدیاتی او د صوبایي نمائندګۍ په غیر موجودګۍ کې څنګه مخکې به د قبایلی علاقو بجټ سرکاري افسرانو جوړولو دا ځل به هم داسې کیږي
پرې دا ډېر د افسوس خبره ده چې د کال نه زیات وخت شو چې مرجر شوه ده نور اکټیویټیز هو ګورنمنت کې هو توقع دا و چې د ځلې چې کوم بجټ ده دا پروینشل اسمبلی صوبایي اسمبلی کې پیښ کیږي اوس یو علاقه ته یو غټ فنډز ورکوي دا غو نمائندگان الته نشته نغه باندې او بحث څو کوي نو صوبایي اسمبلی کې نمائندګی شته نه په قبایلی سیمو کې بلدیاتی شته دا مکشانی طریقې کار شو لکه مخکې بداسي کیدو چې د مرکزی حکومت نه بو یو ون لائن بجټ برالالو بیوروکراسي ته به حواله شو او غوی به الته کې هغه کولو استعمالولو تپوس به نه و دې ځلې ته هغه چې د اماونت زیات شوه دی دا 162 بلین دی او بیا هم دا د بیوروکراسي په تروب استعمالېږي
د بجټ سرکاري دستاویز تر مخه 1.25 ارب روپو کې 25 ارب روپے سرکاری خرچوں کی پکار راوستلے کی گی اور باقی 100 ارب روپے با ترقیاتی منصوبوں باندھے خرچ کی گی۔ دو بجٹ دستاویز خائی چی سخ کال سالانہ ترقیاتی پروگرام کی د 100 کروڑ روپو سرا پکرم ضلع کی د یو میڈیکل کالج منصوبہ، د 48 کروڑ روپو سرا سویلی وزیرستان کے مکین کی یوشپک کلو میٹر سڑک، سو 48 کروڑ روپو سرا جنوبی وزیرستان کے یو بل سڑک، او سو 2 کروڑ روپے سرا شمالی وزیرستان کے یو بائی پاس سڑک، او سو 90 کروڑ روپے تھل او میرالی ترمینزا یو سڑک جوڑول لپارہ کی خودلی شیوی دی۔ سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیو نیوز، پیخبر۔
The Washington DC na da the voice of america diwakh parawana da
طالبانو یو پلاوی په چین کې د اعلی چارواکو سره لید کاته کوي، او په دې باندې په افغانستان کې حکومتي فکرمندې سړي او د هغه ځای سړونکو یا چارواکو سوي په دې موضوع با سړن هم کو خو ولي رپورټ ګورو چې حقمل روان د کابل څخه را لګلې
دی۔ افغانستان د سولې علي شورا ویلي د سولې پروسې د همغږۍ لپاره دا مهال هڅې د تیر په پرتلا زیاتې شوې دي۔ د سولې علي شورا ویان مرستیال اسدالله بریکزی له ډیوې سره خبرو کې ویل د سیمې اروپا هیوادونو ته د افغان سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د اووم سفر هدف دا دی چې د سولې پروسې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي۔
په وروستي وختونو کښې د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد د افغان دولت سره په هماهنګۍ باندې د سولې پروسې د همکاري په برخه کښې ګامونه اوچت کړي دي، تر څو په ښه هماهنګۍ او ښه همغږۍ باندې په دغه پروسې کښې همکاري وشي او تر څو مثبتې نتیجې ته ورسېږو۔
د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد اووم سفر لا نه دی بشپړ شوی، او دا مهال د سیمې هیوادونو له چارواکو سره په خبرو بوخت دی۔ د ترلاسه شویو رپورټونو له مخې په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر د یوه پلاوي په مشرۍ چین ته په سفر روان شوی، او ویل کېږي چې د سولې د پروسې په تړاو به د چین له چارواکو سره خبرې کوي۔ طالبانو لا تر اوسه د دې خبر تایید نه دی کړی، خو د نړیوالو چارو څېړونکي شفیق همدرد له ډیوې سره په خبرو کې وویل چې طالبان هڅې کوي تر څو د سولې په برخه کې د خپل دریځ د پیاوړتیا لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي۔
نو د ملا عبدالغني برادر دغه سفر چې چین ته کړی دی، هدف او موخه به یې دا وي تر څو پورې د چین هیواد ملاتړ د افغانستان د راتلونکي لپاره، په ځانګړې توګه د هغه حالت لپاره چې طالبان به دلته ونډه ولري، د هغې د ملاتړ د راجلبولو لپاره د دوی دا سفرونه پیل شوي دي۔ مخکې روسیې ته تللي وو، اوس چین ته تللي، او په نږدې راتلونکي کې به جرمني ته لاړ شي۔ نو دا د طالبانو هغه سیاسي او ډیپلوماټیک سفرونه دي چې د منطقې هیوادونو ته ترسره کوي۔
په ورته وخت کې د سولې علي شورا ویان مرستیال اسدالله بریکزی چین ته د ملا عبدالغني برادر د سفر په تړاو وویل هر هغه اقدام چې د طالبانو لخوا د سولې لپاره اخیستل کېږي د سولې علي شورا یې هرکلی کوي۔
د طالبانو پر خبری کښې هم تر ډېره حده پورې د سولې په اړه باندې انعطافپذیري رامنځته شوې ده، هغوی هم د تر ډېره کچه باندې دې ته لېوالتیا لري تر څو سوله راشي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي۔ موږ د طالبانو د مشرانو هغه حرکت چې د سولې په برخه کښې دوی وچتیي، هغه ګام چې د سولې په برخه کښې اخلي چې هغه د یو تلپاتې او باعزته سولې باید وګرځېږي، موږ هغه یو نیک ګام بولو او د افغانستان په خیر باندې بولو۔
دا په داسې حال ده چې قرغیزستان په پلازمېنه بشکیک کښې د شنګهای همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې ولسمشر اشرف غني د چین له ولسمشر شي جی پینګ سره د سولې د پروسې او د دواړو هیوادونو د اړیکو په تړاو خبرې کړې وې۔ د چین ولسمشر شي جی پینګ په دې ناسته کې ولسمشر اشرف غني ته ډاډ ورکړی د سولې له بین الافغاني خبرو به ملاتړ کوي، او پاکستان به هڅوي تر څو د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرو اترو ته زمینه برابره شي۔ حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان۔
په افغانستان کې د سولې پروسه اوس داسې پرمختګ پکې شوی دی چې څنګه تاسو په رپورټ کې اوریدل چې د تیر په پرتله د سولې پروسه چې دا پدې کې د همغږۍ غوږونو سیوا شوی دی او دا اوس نوې سلسله چې دا پدې کې سکه دي چې د چین پکې خبرې اترې کې طالبانو سره برای راست خبرې شروع کړې. موږ سره سرنکار پیر زبر شاه ملګری شوی دی. پیر صاحب سلیم شه
بخیر.
دا چین پدې خبرې اترو د پروسه چې د شپږ ځله په قطر کې ملاقاتونو شو، اسلام آباد، کابل، ماسکو، واشنگټن ډی سي، دا ډېر مهم توکي برخې وي افریقین وو، خو اوس پکې د چین سره طالبانو ملاقات ته سمانه لري او دا څه پرمختګ دی؟ ګنی افغانستان کې د امن پروسه چې دا د دې حل چې دی غنی زده شوی دی. ګنی
نو جی دغه دوه خبرې دي، اوسه پورې خو طالبان چې کوم بنیادی خبره ده د سولې چې کوم عمل تاسو وی چې آیا شروع شوی دی، هغه خو لا نه دی شروع، ولې هغه بل شروع کیږي چې دوه کارونه وشي، چې طالبان دا ښکار کوي چې دوی واقعي جدیدی سنجیده دي د خبرو کې، نو هغه سنجیدګي خودلو لپاره به دوی ډزبندي اعلان کوي چې کوم دی اوسه پورې نه کړی دی، اوسم تشدد بلکې زیات کړی دی. دوه مخبر به کوم دوی کوي، هغوی به دوی افغان حکومت سره نیخ په نیغه کینی او هغوی ته دوی اوسه پورې نه دی تیار او بار بار دا وایي چې موږ نه کینو. په ماسکو کې دوی راغون شول، هلته هوی هم چې کله عام خبره ونو دوی افغانانو سره ملاو شو، خو چې کله خبرو ټایم راغې د سوله نو هغه کې دوی انکاري شو. بل خبره ده د چین والانو، د چین اول ځل نه دی، چین نه مخکې هم خبره اوس داسې ده چې چین ته چې کوم لار ورکړی ده یا ځای ورکړی دی په افغانستان کې، پاکستان ورکړی دی، چین هلته ډس کړی دی، نه یورپیې لګولی دی په دې جنگ کې، خو چین کوشش دی چې هلته امن راشي، چې کومه د سرمایه کاری کوي لګیا دی، یا چې کوم دا سی پیک دی، دا ون بیلټ ون روډ پروجیکټ دی، دې پر عادت ضروری دی چې دې سیمه کې ترهګرۍ نه وي، دلته امن وي. خو ورسره ورسره چین دا دی چې هلته امریکا هم دا، نو امریکا سره چې کوم د ټینشن دی یا چې کوم رقابت دی، هغه په افغانستان کې به هم دوی کوشش کوي. خو بهرحال دا چې کوم مقصد برادر په هغه ته تګ ایمان نه دی ښکار چې دا دومره غټه خبره ده. دا په دې سنس کې ده چې او چین طالبان چین ته هم دا خودل غواړي چې تاسو یې دلته یو فریق یا یو قوت یې په دې سیمه کې، او چین امریکې ته دا خودل غواړي چې ګوره مونږ په طالبانو هم اثر شته او مونږ هم دې چې کوم تاسو دا خبرې کوي په دې کې مونږ هم شامل کړي، او دینه مخ کې شامل شوی دی. که تاسو یادی سلور فریقی ملاقاتونه به کېدل، چین، پاکستان، افغانستان او امریکا، خو هغه نه هم سره جوړ نشو. او دا ول زنه دي چې چین ته دوی تری دینه مخ کې هم دا اپلاوی تل
خو په وست کې یا په غرب کې یا په نور نړۍ کې چې کوم په دې موضوع کارکونکو خبرې لاندې یا لیکوالان دي، هغه یو سوال کوي. هغه سوال دا کوي چې رکه ماسکو ملاقات کوي د ملا عبدالغنی برادر سره، یا بیجنګ کوي، یا اسلام آباد کوي، یا د واشنگټن چارواکي کوي، او افغانستان حکومت بار دی، دا سمبولایز کوي چې افغان طالبان څونه پاورفل دي، یا دغه ویلیو په دې وخت کې څومره زیاته ده، ځکه وسله ټول طاقتور هیوادونه چې دي هغه وسله نه یوازې چې مذاکرات کوي، بلکې دغه ټرمز اینڈ کنډیشن یا دغه چې کوم شرایط دي هغه ته غوږم نیسي. واقعي طالبان دومره طاقتور دي د دین دا مطلب غسل کړي شي کنه؟ دا ضرورت دی د وخت
مبخه خو د وکسر رد ده. امریکا هم دا غواړي چې سنا سو د پیس او د امن خبرې هم شروع وي، افغان حکومت هم دا وایي ټول دنیا ته دا خوده لري چې ګوري مونږ تاسو مونږ سره دلته مرسته کوي، خو مونږ سره جنگ خو مونږ سم کول لګیایو، خو جنگ سره سره مونږ سره د عمل د امن لپاره هم یو عمل شته، یو طریقه، یو تګلاره شته. نو هغه ته خی او دین علاوه چې کوم اشرف غنی بل ورځ په هغه خبرې کړې وي پر د شنګای کوپریشن ارګنایزیشن، هغه هم دا ویلو چې دا څومره هم د امن پاره کې سیر روانې دي، دا ټول منتشر دي، څوک الته لګیا دي، څوک دلته دی، ضرورت دا چې دا ټول را یوزې شي. خو دلته اصلي خبره بیا د تراشي، ما په خپل خیال خو طالبان نه په خپل واک اختیار کې دي او نه په خپل یو خلې دي او نه سنجیده دي دوی په خبرو کې، او دوی تش ټایم تیروي او د دې ته په انتظار دي چې کله دا نوې حکومت دې د تر صدر ټرمپ چې دا بدل شي بل سوک راشي، نو اټیم ته رول دي.
نو دې چا په اختیار کې دي چې په خپل اختیار کې دي، او دې چې سنجیدنې دا دونه مذاکرات به ولي کوي؟
نو مذاکرات خو مته ستو وي، مذاکرات خو لا اس مذاکرات نه دي شوی، دا خو تر سره کینی و هم زلي دي خبرې وکي او څنګه زلمه خلیزاد
خو خو پر څه وبخه خو د ما سوال لا پځې پاتې دغه جواب تاسو خامخور کې، خو زه په منځ کې سب د دې خاطر یم چې کله چې په قطر کې میاش مخ کې غونډه شوه، شپږم غونډه دغه مخ کې دوړو چې کم کمنټو په واشنگټن پوسټ کې چې کم سټوډیو هغه دا و چې دوړو تر پونته و چې پوزېټیو پرمختګ چي شوی دی، یعنی مثبت پرمختګ شوی دی، د مذاکرات روان دي ځکه پرمختګ شوی دی. نو دا سوال مونږ ځکه تاسو خپله
ده ځکه خو پرمختګ ګوري، پرمختګ چي شوی وي نو هغه بس هغه وی پیرامیټر زوی چې تاسو څنګه ګوري دا پرمختګ، که پرمختګ شوی وي نو په کار دي تشدد کم شوی وي، چې پرمختګ شوی نو په کار دي چې اوس پورې افغان حکومت سره دوی ناست وي، که پرمختګ شوی نو په کار دي چې امریکا اعلان کړی وي چې مونږ دومره ټیم کې وزو نو وزو. نو څنګه زلمی خلیزاد وایي چې د ډیول از ان د ډیټیلز، مونږ بنیادی خبرو باندې وایي چې راځي شوی یو خو هغه ډیټیلز په کو او نو څومره د طالبان خو ښکاره خبره ده چې پاکستان خپل اثر استعمال کو دی کینول، او طالب پاکستان په خپل وایي چې مونږ خبرو ته کینولې دي، او مونږ دوی مونږ ولیدل چې دوی یو ځل قطر ته تلل پاکستان او توی چې نشوتلې، او بل اوس پاکستان نه بار بار دا غوښتنه اوس هم کیږي چې تاسو مانی خیز مونږ سره مرسته وکړئ، د افغان حکومت اوسه پورې دا وایي هغه دا پاکستان دا وایي چې چلو ټیک دی تاسو کینول ټیبل ته، اوس ټیبل ته تر زور نه دی، اوس مونږ سره هم کینوي، افغان حکومت سره هم کینوي، او ځنه بنیادی خبرې پې ومني چې دا کیسه شروع شي. اوسه پورې اس خبر نه ده شروع، دوی سره کینی دا ووم ځلې دی، اوس کله پورې ما و سټارټ کې تاسو ته وایي چې کله پورې دوی ډز بندې نه وي کړي، او کله پورې افغان حکومت سره نوی ناس نه خپنهغه نو د عمل سره شروع کې دی نشي.
ډیره مهرباني،
ډیره مهرباني
زبر شاسب.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
ګرانو اردوونکو، په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ای سی آر په موجودګۍ کې د ایران، پاکستان او د افغانستان د چرواکو د کډوالو د بیا واپسې لپاره غونډې روانې دي، مشورې روانې دي. په دې اړه باندې را سره یو تفصیلي رپورت د ډیوا خبريال عربیا پیر د اسلام آباد نشي ریکوي.
په پاکستان کې د ایران، افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یو این ایچ سی آر د چارواکو ترمن سلور اړخیزه غونډه سوي چې مقصد یې په ملیونونو افغان کډوال خپل هیواد ته د ستانه کېدو تګلارې جاج اخستل وو. په اسلام آباد کې کېدونکې یو ورځنۍ دغه غونډه کې د افغانستان د کډوالو وزیر سید حسین علمی بلخي، د ایران د کورونو چارو مرستیال وزیر حسین ذوالفقاري، د پاکستان د سفران وزیر شهریار فریدی او په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر چارواکو ګډون کړی. د چارواکو تر مخه شپږمی سټینډینګ کمیټي په دغه غونډه کې د افغان کډوالو خپل هیواد ته ستانه کېدو د ستراتیژي عملی کولو په پرمختګ بحث شوی دی. د زریو تر مخه په دغه غونډه کې د افغانستان له اړخه افغان کډوال په پاکستان کې د اوسېدو نیټه پراخولو په اړه هم د پاکستانی چارواکو سره خبرې شوې دي. پاکستان غواړي چې کابل د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستانه کېدو د پاره یو ستراتیژي جوړ کړي، او په دې اړه هم په غونډه کې د افغان مشرانو سره خبرې سویم. خو په دې اړه څو ځله د رابطو باوجود هم د یون ایچ سی آر چارواکو د څه خبرو څخه ډډه وکړه. مشه جرنالیست او افغان چارو پوه طاهر خان ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي،
د ټولو نه مهم خبره دا ده چې پاکستان اوس دا غواړي چې د مهاجرینو افغانستان ته د واپسې تاسو پاره دی یو استراتیجی، یو لار نقشه روډ میپ هغه اعلان شي. نو په دې کې ایران هم ځکه شامل دی چې ایران کې دې شوم دغه رنګې پالیسي هم دغه رنګې مختنه ده وي هم وي.
خو دوی زیاتوي چې په افغانستان کې د خراب امنیتي حالاتو، هلته د کډوالو د پاره د تعلیم، صحت او اوسېدو د اسانتیو د نشټوالي له سببه د کډوالو خپل هیواد ته د ستانه کېدو عمل کې سستی په نظر راغلی. د پاکستان، ایران، افغانستان او یون ایچ سی آر ترمنځ دغه غونډه په داسې حال کې سوی چې د افغانستان د سولې د پاره د امریکا او طالبانو ترمنځ هم د خبرو لړۍ روانه ده، او د پاکستان قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو د یو ټویټ د لاري هله سرګنده کړي چې افغان کډوالو تبه د طالبانو سره روان خبرو اترو څخه څه پایلو راتلو پوري پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې سي. پاکستان تیر کال د کډوالو دلته د اوسېدو مده زیاته کړې و چې د رواني میاشتې په درشمنې ته ختمېدونکې ده. رابعه پیر، وایسوف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر ټاکل او د هغه د مشر نامزدګي چې د تلو پاکستان کې یو سیاسي مسله پاتې شوې ده. پاکستان کې سیاستدانانو تل د تور پورې کړی دی چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر د سیاستدانانو په بل حق کې یا د بل چا په مخالفت کې کارولې دي او پیسې ورکړې دي. هرچند کا ایسای دغه تورن نه انکار کوي. د دل چکم مشر د امزد شوه دی تیر کال په اسلام آباد کې د پرلط په وخت باندې چې کله د لبیک یا رسول الله تحریک غونډه ختمیدان هم دی په ویډیو فلمونو کې خودل کېده چې زه زرو په خلکو تور کولې ورته ول چې ډیره مهرباني ترنه یا پرلط ختم کړي. یو ځل دغه په نامزد کېدو باندې په پاکستان کې بیا بحثونه شروع شوې دي او سوالونه کېږي چې داسې یو تن چې دغه باندې د مخکې شکونه کېږي د یو مهم ادارې مشر ټاکل سمانه لري. د اسلام آباد نه په دې موضوع یو رپورټ اورو.
د پاکستان استخباراتي ادارې ISI نوې مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د ټاکنې وروسته په سوشل میډیا باندې سخت تنقید روان دی او د تنقید وجه اسلام آباد فیض آباد کې د تحریک لبیک احتجاج ختمولو لپاره په معاهده کې د جنرال فیض حمید کردار ښودل کیږي. لیفټیننټ جنرال فیض حمید د اپریل په میاشت کې د میجر جنرال نه لیفټیننټ جنرال جوړ شوی وو او ډېر زر د ISI مشر وټاکل شو. رپورټونو تر مخه پخوانی د ISI مشر لیفټیننټ جنرال عاصم منیر په دې سو کې یوازې اته میاشتې تیرې کړې دي او پاکستان کې دا لومبه ځل دی چې د ISI یو مشر خپل موده نه ده پوره کړې. د استخباراتي ادارې نوې مشر د نوړاندې هم ISI کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګې مشر هم وو. د دوی په دې سو کې ټاکنه داسې حال شوې ده چې فیض آباد احتجاج په حق له فیصله لیکونکي د سترې محکمې یو قاضي جسټس فیض عیسی پر ضد د حکومت لخوا یو ریفرنس په دې جوړ شوی دی چې دوی د خپل فامیل په لندن کې اساسې نه دی ښکاره کړی. جسټس فیض عیسی په دې فیصله کې د استخباراتي ادارو سیاسي کردار باندې سخت تنقید کړی وو او د پوز سر لخکر او نورو پوزونو مشرانو ته یې ویلي وو چې هغه پوزي افسرانو پر ضد سخت کاروای وکړي چې د خپل سوګن پر ضد په سیاسي معاملو کې مداخلت کوي. د فیض آباد احتجاج ختمولو کې سیاسي کردار لوبون کې یو پوزي افسر د ISI مشر ټاکلو په حق له د پیښور های کورټ بار اسوسییشن مشر لطیف افریدی وایي چې ISI نه یوازې د پاکستان سیاست بلکې خارجه پالیسۍ کې هم لاس لري او د لیفټیننټ جنرال فیض حمید ټاکنې نه پوز وکیلانو او قاضیانو ته دا واضح پیغام ورکړی دی چې حتمی فیصله به هم پوز کوي. لطیف افریدی وایي
چې دا د وکیلانو او د ججانو او هغه کوم فیصله چې قاضی فیض ساکره ده دا یو شیشه دی خلکو ته، یو آینه دی خلکو ته خودل دی چې دا په حقیقت کې که تاسو دا کولی شئ نو موږ دا هم کولی شو چې کوم سړی ستاسو په نظر کې ښه نه دی آز زمونږ په نظر کې ډېر بهترین دی او موږ هغه ته د ټول نه ډېر اهم او ډېر زیات اهم عهده ورکولی شو. نو دا یقینا یو داسې عمل دی چې دا د پاکستان دننه چې کوم د فورسز یا د قوتونو سیاسي قوتونو ترمنځ تقسیم دی او د وکیلانو د جوډیشري چې کوم تقسیم دی د حکومت او د وکیلانو په پاغې کې دا یو بلدستی د ادارې ښکاره کول دي.
د جنرال فیض حمید د ISI مشر ټاکلو باندې په سوشل میډیا هم تنقید روان دی. په ټویټر محمد تکی لیکي په جنرال فیض په سیاسي چارو کې لاسوهنې تورونه دي او دوی د کال 2013 انتخاباتو کې د عمران خان ګډې لپاره کار کړی دی. د ټویټ سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هغه زوړ بیان عکس هم دی په کوم کې دوی وایي چې جنرال فیض د مسلم لیگ کاندیدان اوړولو کې مهم کردار لوبولې دی. بلخوا د پاکستان پوز د ISI مشر ټاکنه د معمول کاروای خي او وای د غشن تبادلې په پوز کې کیږي.
ګرانو اوریدونکو، د انټرنیټ په پاڼو باندې یو آرټیکل لیکونکي بلاګر لیکونکي بلال خان په اسلام آباد کې په چړو باندې وهل شویری او وجل شویری ورسره د تر جوبل کړ شویری دا غتر دا بیان ورکړی دی. د دغه نه وړاندې د د آی ایس آی چې کوم نوی مشر جوړ شویری فیض حمید په هغه پسې په یو ټویټ کې ملنډې هم کړې وي. د ډیوا خبریال ارشد حسین په رپورټ راکوي.
سرخار اسلام آباد کې تیر شپه د ټولنیز رابطو فعال او بلاګر محمد بلال خان د نامعلوم تنانو لخوا په داسې حال کې وجل شوی چې د خپل مرګ نه شېبې مخکې هغه د لیفټیننت جنرال فیض حمید د آی اس آی د مشر په جوړېدو سخت ټکونه کړی وو. ورسپانه ډان د اسلام آباد د پولیس لقول لیکي چې محمد بلال خان باندې تیر شپه د سرخار اسلام آباد په کراچي کمپنۍ سیمه کې نامعلوم تنانو د چړو چاکوانو سره برید کړی وو چې پکې هغه مړ او د هغه بل مرګر احتشام جوړل شوی. مطبوعات د کراچي کمپنی د تانه د محرر ایاز خان لخوا لیکي چې پولیسو د دې قتل مقدمه درج کړي او د دې هر اړخیزه پلټنې کوي. بلال خان اسلامي یونیورسيټي کې زده کړې کولې او په سوشل میډیا هم یو متحرک کردار لوبولو او ویل کېږي چې د لا قانون تنظیم اهل سنت والجماعت خواخوږي ګڼل کېدو. تیر شپه د قتل څخه شېبې وړاندې د بلال خان اخیری ټویټ د لیفټیننت جنرال فیض حمید د آی اس آی د مشر په جوړېدو مخې ته راغلی وو. په دغه ټویټ کې هغه لیکلی وو چې د پاکستان وتلې حاضر سروس سیاستدان جنرل فیض حمید د آی اس آی نوې ڈی جی مقرر کړی شو او بیا لیکي چې نوموړي ته الله تعالی بشمیره خاصیتونه وربخلی. زړه یې پوځي، دماغ یې سیاسي دی او په یو وخت د سیکولرز او د مذهب پلویانو په پورته کولو او کینولو خو پوهیږي او د امیر المؤمنین د جوړېدو صلاحیت هم لري. د دینه مخ کې هغه د وزیرستان د خلک مر پیخي په حق له هم یو ټویټ کړی وو او هلته د کرفیو لکبل د ځای ولستونزې په ګوته کړی وي. دا په پاکستان کې لومړی ځل دی چې یو بلاګر قتل کړی شوی وی. د دې نه مخکې په پوسټ تنقید کوونکي یو شمیر بلاګران غیب کړی شوی وو. پاکستان کې د سوشل میډیا د کارونکو د حقونو لپاره کارکونکي غیر دولتي تنظیم بایټس فار آل یو غړی هارون بلوچ دی ریډیو توای بلال خان په سوشل میډیا باندې د نورو مذهبونو پر ضد د ویناو لپاره مشهور وو او د هغه ځنی ټویټ د کرکې نه ډک وو. خو د دې معنا دا نه ده چې ګنې تنقید کوونکي بلاګر دی وو وجل شي. هغه وای بلال خان با د احمدیانو او قادیانانو پر ضد خپل پلویان را پارول. خو د دې معنی دا نه ده چې څوک دې تنقید کوونکی بلاګر او وجنی. محمد بلال خان په تیر وخت کې د پیغمبر اسلام د سپکاوي په جرم کې د قید آسیا بیبي د خوشی کېدو د پریکړې پر ضد هم پیغامونه خواره کړي وو او په رستو کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د بجټ د تقریر په نتیجه کې مخې ته پر راغلي لانجه د ناموس صحابه بل په نامه یو کمپاین هم پیل کړی وو. د سوشل میډیا کارون کی نه یوازې د دغه قتل غندنه کوي بلکې د دې د بشپړه پلټنو غوښتنه هم کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @voadiwa.
په پاکستان کې پولیو رنز وسوم. په پاکستان کې په دنیا کې دریم هیواد دی چې پاکستان دی او د پولیو رنز د وایرس د پزری راځي او دا وایرس وسوم موجود دی. حکومت د نړیوالو ادارو په مرسته باندې کوشش کوي چې د دې مخه ونیسي او د دې لپاره د پولیو ویکسین قطرې ورکول کیږي. د سبانه د دروزنی کمپاین پولیو پیل کیږي په پاکستان کې. الحمدلله په رپورټ درکړی دی.
چارواکی وایي د ګل د ورځې نه پیل کېدونکې د پولیو د مخنیوي د خصوصي مهم کې بعد د پښتونخوا په نهنو ضلعو بنو، ډی خان، لکی مرور، ټانګ، شمالي او جنوبي وزیرستان، شانګلا، بونیر او تورغر ضلعو کې یو لس لکه څلور زره او دېرش ماشومانو ته د پولیو نه بچ کوونکي ویکسین ورکول هدف وي. دې سیمو کې پر وستیو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. د دې ترڅنګ دا مهم به د هیواد په نورو صوبو کې په څلور دېرش ضلعو کې هم روان وي. په 28 اپریل د پیښور د پیښو وروسته د انکاري والدینو د شمیرې زیاتوالی چارواکي اندېښمن کړي او د پولیو د مخنیوي لپاره د وزیر اعظم سلاکار بابر بنیتا ویلي د مهم کې بعد انکاري والدینو خلاف کاروایی نشي کولې. د پولیو د پروګرام ټکنیکي ویان ډاکټر امتیاز علي شاه وایي
او دا وایرس نه ختمېدو یو غټه وجه چې کوم دی نو هغه د مور
بابر بن عطا مطبوعاتو ته ویلي د انکاري والدینو پر ضد کاروایی نه کول لوجې یوازې په بنو لکې مروت او شمالي وزیرستان کې 50,000 والدین دا انکار کولی شي. خو د بنو کمشنر عادل صدیق وایي دوی به انکاري والدینو د رضا کولو ټولې نورې طریقې کاروي. ماهرین وایي د پولیو په خریدو کې یو غټه وجه د ویکسینو نه پاتې کیدونکو ماشومان او د والدینو انکار دی. صحیح ماهران وایي هم د دې ویکسینو له وجې د نورې ټولې نړۍ نه د پولیو ختمون شوی دی او والدین دې د پولیو د ویکسینو پر ضد منفی پروپاګندې ته غوږ نه نیسي. دا کمپین په داسې مهال کیږي چې نن د ګل په ورځ د بنو نه سخ کال شپږم بنوسي ماشوم پولیو ټول عمرې رنځولې. دا د پښتونخوا سخ کال اتلسم پښتون ماشوم دی او د هیواد څلورشتم ماشوم دی. په هنګو، شانګلا، بنیر، باجوړ، ډی خان او خیبر ضلعو کې هم یو ماشوم او په میرعلي کې درې او په میرانشاه کې دوه ماشومان سخ کال پولیو وهلې دي. حمیدالله وی وی ډیو نیوز پېښور.
نوروزونکو پرون د پاکستان د مرکزی حکومت ځنې چارواکو ویلي چې د بجټ کې چې کم اخراجات دي د دې د کې د مرستې لپاره به ایشین ډیولپمنټ بینک دي ته 3.4 ارب ډالر قرض ورکوي. خو ایشین ډیولپمنټ بینک نن په یو بیان کې د دې نه انکار کړی دی. ویلي چې دوی تر اوسه پورې پاکستان سره داسې څه خبره لا نه ده کړې. په دې اړه باندې نور تفصیل الیاس خان په دې رپورٹ کرا کوي.
آسیایی پرمختیا بینک د پاکستان حکومت لخوا د بجټ سپورټ یا ملاتړ په مت کې د 3 ارب او 40 کروڑ ډالر ورکولو اعلان نزان ډډه ته ساتلې ده. د ډان اخبار د رپورټ تر مخه د خالی په ورځ دوه اعلی حکومتي چارواکو د منصوبه بندۍ وزیر خسرو بختیار او مشیر خزانه حفیظ شیخ اعلان کړی و چې ایشین ډیولپمنټ بینک به اقتصادي اصلاحات پر ځای کولو او اقتصادي استحکام په غرض د بجټ مرستو کې پاکستان ته 3 ارب او 40 کروڑ ډالر امداد ورکوي. خو بلخوا د ای ډی بی دفتر د اتوار په ورځ بیان ورکړو چې پکې د حکومت لخوا د ذکر کړی شوی د بینک مالی مرستو د اعلان نه الا تعلقي اختیار کړه. د بینک وینا ده چې د بینک او پاکستان حکومت ترمنځ خبرې تر رواني دي او چې کله د دې تفصيلات او حجم فیصله وشي نو دا به د ای ډی بی انتظامی او د بورډ اف ډایرکټر ته د منځوري لپاره وړاندې کول شي. ډیوا ریډیو چې د اقتصاد پوه او سینیئر جرنالیست ایشان حیدر نه وپوښتل چې د ایشین ډیولپ من بینک لخوا پسندستی توګه داسې بیان راتلل سپګو تکوي چې آیا د دې کې څه تخنیکی مسائل دي او کنا د دې څه سیاسي محرکات هم دي. نو هغه وي ترکومې پورې چې د ایف اے ٹی ایف او امریکای خدشات خاص کر د پاکستان چین په حواله سره دي او دا نوی لری کړی شوی نو تر هغه پورې د ای ایم ایف د قرض منظوري به هم نه کیږي. او چې کله د ای ایم ایف نه منظوري راشي نو بیا به د نورو مالیاتي ادارو لکه ایشین ډیولپمنټ بینک او ورلډ بینک نه هم منظوري وشي. ولی چې دا هر څه یو بل سره تړلی دي. سیشان حیدر زیاته کړه چې دا صرف یو اقتصادي پیکیج نه بلکې پکې سیاسي معاملات هم شامل دي. بلخو په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلسټ فداوسین وایي
اوس دا راغلی چې آیا د پاکستان نه اړید چین خلاف یا د چین متعلق تقاضي خونیشته دا افغانستان تک پاکستان ډېر ښه ده پر خپل کوشش کوي چې امریکا او دا مخکې دا پالیسي چې امریکا دې په تدریج کردی نو پاکستان هم دا و چې امریکا د افغانستان پرې زما په خیال خو امریکې لا وطن د افغانستان نه غټه مسله یي خو د هغې غټه مسله دې وخت کې چې کوم ده نو هغه د چین سره مقابله ده او د هغې تجارتي لاره چې کوم دی او د هغې اکانمي چې کوم
بلخوا د ډان اخبار د رپورټ تر مخه ایشین ډیولپمنټ بینک د معاشي اصلاحاتو پروګرام د پاره د بجټ مرستو په مت کې ورکولو دا قرض د آی ایم ایف شپږ بلیون ډالر بیل اوټ پیکج سره هم تړلې دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام.
او په امریکا کې خو ډيري ریاستونه دي، په هر ریاست خپل خپل خوبي ده. کالیفورنیا ریاست په کې داسې دي چې هغه ځای کې یو خډیر غټ ته بجټ ډیر غټ ته، هلته کې ډیر غټ غټ طالبونه دي، غرونه دي. خو د کالیفورنیا یو بل خوبي ده چې کروندې لپاره هغه یو ډیر مشهور نوم دی. کرونده کې ډیر سونه پیدا کوي چې یو پکې میوي هم دی. په میوه کې چیریز چې دي د کالیفورنیا ډیر مشهور دي. نو د چیریز په موضوع باندې یو رپورټ دی په کالیفورنیا کې ډیوه خبریال راشد فراز تیار کړی دی.
په کالیفورنیا کې د چیری د میوي شوکا پای ته پر رسیدو ده، خو سږ کال زمیندارو او کروندګرو ته د بې وخته بارانونو له مخه ډېر نقصانونه رسیدلي. د سان جاکوین د زراعت د محکمې مطابق سږ کال زمیندارو ته کم نه کم 90 میلیونه ډالر نقصان شوی دی. د زراعت د محکمې چارواکي وایي چې د نقصان پوره تخمینه به هله لګي چې کله د فصل موسم پای ته ورسی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې کالیفورنیا د واشنگتن نه وروسته په دویم نمبر د چیری د میوې د پیداوار لپاره مشهوره ده. یونس خان د تیرو 2 کاله راهیسې په لوډایه کې د کر کروندې کار کوي او د ناظر په حیث د ګروپی فارمز په نوم د یوې کمپنۍ د 600 ایکړه ځمکې انتظام سنبالوي. یونس وایي هر هغه طبقه چې د چیری د فصل سره وابسته ده د حقې ژوند ورسره اغیزمن شوی دی. یونس زیاتوي چې د زمیندارو خو فصل بیمه شوی وي، خو نقصان ډیر مزدورانو ته وي، ځکه چې مزدورانو سترګې سیزن ته وي. هغې به د هفتې کم نه کم زر ډالره ګټل او اوور ټایم به یې هم لګولو، خو اوس دا ممکنه نه ده.
دوی له دا خلک انشورنس ته دی که نه، نو د دې پیسې ته میلاو شي خې نه میلاوي، لګي میلاو شي خو څه نه څه میلاو شي. دا خو ډېر چری نو راته شپه بیا چلیږي، بیا لیبر دی غواړي اوور ټایم ورکوي. اتو تو 900 ډالر چک جوړی، یو کس دی هفتې د زر زر ډالر چک جوړی، هغه چرته دي د ټایمونه بیا زمره نه لګي کنه چې چری نشته کنه.
د چیری شوکا عموما د اپریل د میاشتې په نیمایي کې پیل کیږي او د جون په نیمایي کې پای ته رسی.
دا چر سیزن تقریبا چھوٹنا واخله تر اخره په سیزونی ما میاش پونا دو میاش ته چلیږي، خو ډیر زور چی کنه دا 3 هفتې وی ده ټرکونه په ټرکونه بیاو دي.
سکه نه به وخت بارانونو په لوې توګه د چیری فصل ته نقصان رسولي چې ور سره د زمیدارو مزدورانو او کاروباریانو ژوند اغیزمن شوی.
په ټوله دنیا سره پروزی فارمرانو باندې، په لیبر باندې، په چھڈونو والو باندې، په جیازونو، په ټرکونو، فرق په ټوله دنیا پروزی ده سره. په دې خو دې اربونو ډالر فرق پرتلو ته خلکو دا چری دوا درې سلور پیزړه را پون وی دا یو پټي سره سونه سونه چری دا هو موږ سوچوم نشو کوله دا داخله دي چټینګ دی ورته.
د ډیلټا پیکینګ کمپنی وی ان نیک لوسچ وای چې سکال د چری کروندګرو او د فصل سره تړلي خلکو د پاره د مصیبت کالو.
سو واټ وی ار ایکسپیرینسینګ دیس ایئر از
سکال د چری سنت په کالیفورنیا کې د قدرتی آفت کار شو. موږ هیله لرلا چې دا کال به د نورو کالونو ریکارډ ماتوي. په ایالت کې د هر وی وړوکی دکاندار سره په رابطه کې وو چې د فصل د خرڅ لپاره په بازارونو کې لاره هواره کړو. مو خپل پوره کوشش کوو چې په چټیانو کې به د فصل د پروموشن لپاره پروګرامونه هم کوو، او زمونږ د پوخ یقین وو چې کم نه کم 10 میلیونه باکسونه به خرڅو. په چون کې د مئی په میاشت کې د 12 ورځې بارانونه وشول چې خپل یو ریکارډ دی، مخکې داسې نه و شوی. زمونږ نشي خیال چې په کالیفورنیا کې به داسې یو باغ وي چې د باران د نقصان نه بچ پاتې شوی وي. باران سره د چیری میوه کې سوری وشي او د هغه په نتیجه کې میوه سخا شي او د هیڅ استعمال پاتې نشي. د چیری بوټي امریکې ته د برتانی انګریزانو په کال 1400 کم ډیر شم کې راوړی وو. د چیری د باغ لومبي فصل 15 یا 16 کاله پورې وخت اخلي. کروندګر په عمومي توګه په یو اکر کې شاوخوا سل بوټي د قطارونو په شکل کې نال کوي.
دا باغ د 15 کال اوسل د
دے دا ڈر مدا چلے گی بیا دا پہ تبم بوڈا شے زبم بوڈا شے مدا پہ چلے گی دا ڈر زمانہ چلے گی دیکھ یو نمبوٹا زور شی چتا مراز وبائی گنا نو اور زئی بلو لگے ال تک دا بوڈی نہ زڑی گی سلسل کلام دا بوڈی روانی
دا چری عموما دو قسم بوٹی وی یو نر او بل مادہ ہر باغ کی دش پگو یا وہ مادہ بوٹو نو رستو یو نر بوٹی نال شی وی وی او دا شاتو مچے دا دوی پتولیت کے ڈیر مہم کردار لری
دا چری دا دا نر دے نر نر ورتا وای گنا دا چری کری نو دلا دے سر نور پھل سیوا کئی دلا پہ دا مکھان دے تے پٹائی دے دی کنا گبن جر تا وائی آ بکسی دی نو موچے پدی گرزی نو دا بوٹے چ چرتے دلا ڈیر رے جسرا چکم بوٹے دا پھل کئی نو دا بوٹے جائے پدا ہر روٹ کے پدی شپکتو بوٹو پسے بوٹے لگے دلئی
تازے چری عمر دا شوکی نو رستا ڈیر لنڈ وی او دا پیکنگ پ وقت دا ڈیر پام لرنی ضرورت وی دا پیکنگ نو وڑان دی دا یخولو پ غرس پ ابو وینزلی شی او دا یخولو دا مرحلی نو رستا دا نڑے مختلف بازارون تا دا خرس تپار پ بکسونو کی ولی گلی شی راشد خٹک وائس آف امریکا ڈیو نیوز لوڈائی کیلیفورنیا
پروگرام شروع کی جن کرے آپ خود بار نہیں شاری کو لما تچلا پروگرام ختم ہے کنا انداز دا پریزر شو
ٹکر سے
ٹکر سے دخل گم بتا بھی کرا ٹکر سے دخل گم سر دلتا کو سے نو شو سندر خون کلی شروع کی دن کرے ز دے پروگرام کو بار رحمان بنلے
او دل او شروان کرن
سر دخل پروڈیوسر سمین احسن سسن غوڑ جا سو لزو تو سدا ٹکر سے سوڑا ناراضی
چبل سنا پما باندھے بچبل سنا پما باندھے بلکہ اور نہ دنیا دنیا باندھے